درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 بستریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمه ده په کابل کې د سرطان د درملنې 220 بستری روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالېدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخې د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پانی کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نل لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنو شویو بې ځایه شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کال د بې ځایه شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځنډوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي خنډ په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو ک چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندې کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي؟ جزئیات یې له فریدې سیالاورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځشنبه له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنیو پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تېرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا د مخه محدودې کړي او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونې نور بس خبرونې ته خراغلاس. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاست. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې نجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپل وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، په خصوص لاغه میرمنو او غنجونو څخه چې هغه د ورته تصامیم وخر شوې دي او هغه په کم عمر کې واده شوې دي، او دا غسیدي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلې دي. په خبرونه کې به را سره د خصوصي حقوقو فعال اغلی ادره بهر، د خزو د قانون فعال اغلی جلی ولی، او ترڅنګي د خزو د قانون فعال اغلی سره خلن زاهد رسرنن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو ملمنو، تاسو ټول ته خراغلاسم. اغلی بهرام باس، له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتیدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
من سلام درنو احمد زید، تاسو ته هم درنګ دې درنو ملمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دو مسایلو مو تاسو خبرین کړی دي، او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لږ ډیر شو، همیشه په افغانستان کې د مختلف ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي نجونې دي. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځرکېږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چټولنه ډېره نارینه کې حاکم وه همېش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو میرمنو چې هغوی به ته دوه ماشومونه غټې وې یا به نجونې وې مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلکې دا احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې پرې وتړلې شوې نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و که نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره دا حالت په کورنیو باندې وه او اوس چې تاسو وینئ موږ منفي د دو چې هغه کونډو رنډو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بیخي اوس په دو بس کې تللی کو مطلق په دو چې یو نر او یو ښځه یا ښځه او میړه یا د کور زوی لور خور دو به ټولو هم کار به یې هم به یې درسونه وي او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې وه چې په ټول حاضر دو ته وو چې د یو بل ته د تن کېدي یا د یو بل خبره سمه واري اما په دو وروستیو کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت وه هغه که اقتصادي فعالیتونه وو هغه که و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کی نو ده کور نارینه حقا هم دیر دیوی خانه حقا ده طولن تاوتریخ باله ده ذهنیت بانده بد تاثیر که بله خواب کور که کل چیوینی چی لرکه یه ناست ده درست دروازه ده مطلب دروازه که تردلی دی ده پانتون دروازه که تردلی دی او یوان څلوران لیدو نو هغه میرمن چې وسه کار کا یا به خیاطی کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي د کچې دو ټکي ته سړی باید ډیر متوجي اوسي یعنی که دولتي وظیفه یې لرل یا غیر دولتي لرل یا مدني فعالیت لرل خو بیا هم د خپل خاوند تل کورنۍ سره لاس ورکړي او په شرایطو کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولرو چې په دوسات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلل په جنګ راغلل نو کورنۍ کې هر حالت راغلی هم اقتصادي پوچ به راغی هم نور ټولنیز فعالیت نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په واړسن کې ودی یا په زور ودی یا نور مخنیوی د انتخاب کې یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډېر زحمتونه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده. رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي.
زما د مینی تخصلمونه هم ومنه تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د جنګونو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کوم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو د خاص خره شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د جنګونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کوم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دې د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونو نو خراب شوی دي د شوز د کار د باندې سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم نه هیلي شوي دي چې فرضاً دغه راتلونکي د دوی ته یو ډېر تاریخ او یو ډېر لوی غمیزه تاریخ راتلونکي او لوی غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادثو عواقب ته شدید پیوازي ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه ولاړ دي. د دوی سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی بشري ناورین نور کولای شو چې زموږ تاسو ټولنې ته دغه سي بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډېر زیاته مننه اغلی سرای خان رضای. تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونه ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې واده وي او دې ته واده را کوي چې بل خر باید واده وکړي.
سلامونه افغانستان کې دا د کلونو کلونو څخه دا پاتې دا خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې که چېرته یو نجلۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یا وظیفې ته نه شي تللی، نو بلاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای، یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه سبانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یو مکتب ته ځي، یا وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي. نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده توګه نه شي تللی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته همیشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پله خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي. نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې، نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې. نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته ده. دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږو. دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی. خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي، او د خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله همه دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښایسته واده کوه. هغوی بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې نه له منځه نه شي وړلی. یعنی مطلب که مستقیم غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکوې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر وو، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا داسه کم شوی و. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ را تګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو، د یو ښه ځای په وادولو، یو ښه نالک پیدا کول، دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی، چون یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی په کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې د جنۍ والی ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نه شته. نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو، خو په دې ورستی کې بیا هم یو څه کم شوی و، خو دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو، همدې ته به ځواب ورکوم. یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، اما پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې، نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی بهرام. اغلی زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي، هغه که سنم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي، له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي؟ که نه، دغه دود دلته نشته. ده
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په همدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک، کورنۍ ځواک په دوه مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته که چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو، نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري. خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته، چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. دغه تاثیرات یا د هغو فرهنګ جنګنې یو د نر او د ښځې توپیر وو چې همیش په کورو کې ویل کېدل چې ته نجلۍ ارامه غږېږې یا مه غږېږې یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی. یعنې د هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ شي، هغه هدف دومره غلی نه جدي، اما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هول ته اخره دومه طبقه یاده شوي، او د ښځې تفکتوسه هغه یودید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي. تر اوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې، د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کا، او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کا. اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې یا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نه شته دي. اما په کل کې موږ نشو کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وپیږو. ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې اوس هم هغې تاسو وینئ ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې که اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عیب دی، چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما د خوښ دی یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک مې خوښ دی. نو دا په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی و چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته، خپل خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکاوه. اما که بیرته دغه هوس درې څلور کاله چې د بیا تېر شول، بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو. دا د دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري پیسه کې اوس دا بیا هم تاسو وینئ چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړل شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړل شوې، کله چې د کار مسله کې پخپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي، یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه خبر ده، داسې نن ښځې په کور ناستې دي یا لوران په کور کې ناستې دي، دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د سزان نږدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، بخصوص د انتخاب حق او بیخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا نجلکۍ ده، دا ته څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی ته وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دو کې دوی پوښتنه کړي چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کون دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغه جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېرو کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو جوی نه یم پوښتنه کړه دې لور نه یم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څم دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تلل او یو یو څه ورته وخت ورکول کېدی، نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو جلۍ څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپلې لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې د دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدین، د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل دغه همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین عموما د خپل اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرضاً دوی سره کوم واده غواړي، کې په خپل رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دا سی یو مسؤونه فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحت دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم دا د زور و د جبر و د غبن خبرو هم د واده په کولو کې، مخصوصا د نجونو سره د نس علا کولو، فرضاً د کښته سین د دې د رضا د نه مراتولو، دغه خبرې هم همیشه وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي، خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنیو پر جوړښت، د واده پر کولو، د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې، د کورنیو د ننه تاوتریخوالي کې د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي، اوسني تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زور د جبر ودونه، د بېله دې چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د هلکانو سره، ډېرو هلکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلک فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د په ټولنه کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نوسینې په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلک شرایط لري سنو سالې برابر دي، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته اماده دي او دغه پخوالي ته د سن رسېدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نشي نیولی صرف د دې دپاره چې د دوی د امنیتو د مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه ودې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د خسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروس دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک لپاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکړي او سیاسي واک واخلي، بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده، دا یو د مهم وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سوله ییز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپل اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده. په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل، دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغړ شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي، هیڅ څوک د دوی حساب نه ځینې اخلي او هیڅ رقم به کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په سره کم واده کوي. په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي، نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سنین ودونه، د کار نشتوالی، د معاش د عایداتو دغه نشتوالی، دغه ټول نشان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبي پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو، البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجیانې او کاسیانې چې په نظر کې ونه نیسو، صرف دغه اړخ یې په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی، دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسې په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات، د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رختیم دلته ځین موارد چې هغه یودم سره لمنځه تللی شي. کله که یو جنې په خپل رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده رکیږي، د دوی دغه نوې ژوند چې پیلېږي هغه اول ورځ څومره دغه ژوند په هغه شکل باندې پیلېږي چې د یو جنې تقاضا نوي چې هغه خپل نوې ژوند پیلې په هغه شکل دی پیل شي چې دی تقاضا لري.
دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. اتمن هم دغسې یو کار کېږي اوس ګورې په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتر ځایونو کې موږ د دې شاید اول یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي. په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي، یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي دې کې ځان وژنه بیا ډېری، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي د خواښې خسر خوښ درورې یا به هم د خاوندې یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې د هیڅ کلم د چپ ګټه باندې نه همیشه د سیو په ټولنه کې د سیو کیسونه راځي چې هغه کچې ته ورته څېړنه وشي د هغې عم ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو نو موږ دې ته رسیږو چې دا واده چې دا په جبه باندې شوی دی. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کله د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی رسول ورته همدغه حق ورکړی دی د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو ترمنځ دی باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا په کې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامیلونه نه ګوري د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي هلک څخه وشي هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راځي یم دا هلک زما په زړه دی که نه دی دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د هلک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي که چېرته درس وایي غواړي درس وایي وظیفه وکړي یا هم غواړي چې واده وکړي نو دا یو نو مسؤلیت دی چې د یو هلک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنه د هلک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي نو دغه کیسونه چې کېږي دغه پېښې چې رامنځته کېږي د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو رسم و رواج دی پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره نو دا واقعاً نور هم زیاتوي خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي هر شی شي که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي که څوک خبر دی که نه دی که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي ښاري سیمې دي دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي د علومو څخه خبر اوسېږي د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سو سمرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب وخت په خیر مهرباني د خبرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې کاته سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندی سو مهرباني
خدای دې خوشاله که خورجانی واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانی که موږ تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانی ډېر کېدله چې بدبختانه باید وایو خورجانی چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی ولا موږ پر حکومت خورجانی په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانی دوی بند کړي او یو دغه زیات ولورونه خورجانی دوی بند کړي ځکه اکثره کسان چې د خورجانی دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي اوس داسې کورنۍ خورجانی ماته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانو سره یا خوندې مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانی یا سره وړونه وي ویراثه اوس لا ما وته ژوندي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې شي یوه دوستي یې کړې خورجانی ویراثه بله نوې دوستي وکړو نو کوشناک نجلۍ راواخلې کوشناک ماشوم ته یې خورجانی په نکاح کړي نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانی دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې او داسې لکه مېرمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانی چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانی زیات شوي دي دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانی دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي بندیز باندې ولګي نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیره سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسې. زمونږ اوریدونکو خغلی اتل صاحب چې موږ سره د خبرونه په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته غلی بهرام ته غلی بهرام یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د تاوتریخوالي مسله ده چې ته تاوتریخوالي به څومره زیاتېدلې شي. د خغلی اتل صاحب مسله باندې موږ وګورو چې ګورختي هم په دغه روسي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونی وړي وي هم مالکان وړي وي، دا خپل څومره بیا د دې لامل کېدلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید د خوند او د میرمن ترمز موجود دي هغه نوی او بل اخر دا د سلام علي کی چې په کور کې تاوتریخوالی پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نسی.
ډیر څه کومانه یقینا چې دا ډیر اساس او مهمه موضوع ده چې کله که دوه مسلې ته یو بل څه ډیر شي یا چې هغه لیدل حال د سترګو وینو دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنۍ کې زیاتې وي او منځ ته یې وړي. زما په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو وویل او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه ډېر ټول کړي چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي او وړسن وډول ما وخت هم په خپلو خبرو کې درته وویل چې دا فرهنګ د ډېر وخت په افغانستان کې موجود و چې یو پوښتنه مسله وي په وړسن باندې یو ډول د هلکو د جلې وو چې دا یو خپله واضح خبره ده. یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چیرې کوم څه شی نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجلی نه کېږي د کور مشران اتقاه چې د خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د میره مسؤلیت ته غواړي تاسپین چې هغه څومره هغه توانمندي چې د ماشومه کې نشته ده چې دا بوج په مخه یوسي. نو هغه په دوه هم پونه د زه خپله سترګو لیدلی یو حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله ما چې کله په افغانستان کې هم د ولایت کې ما ولیدل ماشومه د ماشومانو سوی حتی لوبې کړلې کله به چې خواند یې نه وته دی ورته چې ته شرمې نه او هغه به د تا خواند نه ته خو خبره هم خبرې منفي د دوه چې څومره د واړه حالات یا د نسکې په حالات باندې څومره منفي هغه لري تاثیر لري همدلته په کورنیو کې هغه تاوتریخوالی زیاتوي هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا غونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغاتانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته راځي. نو واضح خبره ده چې دا دوه دي هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وي واده ته هغه تلکې کنشته یو هغه د ژوند په مسایلو پوه وي په خپلو حقوقو پوه وي په خپلو مسؤلیتونو پوه وي د غوسه تل ارزښت لري. دا واضح خبره ده چې هم ورځ تر بلې نه تاوتریخوالی زیاتي او ورځ تر بلې هم د کورنۍ په خپل لاس خپلې کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي ځکه چې هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی تاسو باید دا رقم کېنئ دا رقم ولټې په دو صورت کې د ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو او په سني شرایطو کې خو زه نه پوهیږم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کافي ټولېدلی خو اوس به ټول شوي وو نه به زیاتېدل. د روس چې وویل چې په جمهوریت کې موږ په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه وخت کې موږ مراکز ورسره یاد کړل چې مراکزو کې نسبي ده مسله حل وه اما په لرو پرتو سیمو کې هیڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کې تلویزیون کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم یو ولسوالۍ ته ولاړم زه د یوې ښځې په صفت نارینه او په منځ کې ناسته وم او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوې اجازه نه لرله چې دا دروازې نه بیرون تر روزي حداقل زه داخل ته ورغلم هغې هنوز هم خبرې نه وي چې دلته څوک راغلی دی څه شی کوه مصروفه وي په ډوډۍ باندې خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړو ډېر فرق موجود و. او اوس چې بیا د مکتب دروازې ته وتړل شو ټول مسائل کې قید شول. دا واضح خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زښت زیاتې. منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاوتریخوالي نه منځ ته وړي، هغه جلسه چې مور کې تاسو فکر وکړئ هڅه خلي یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کوي، اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړم. دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی، د ټوله کورنۍ ورسره ګډه ده. یا به په تاوتریخوالي کې لوی کی چې مور دی نه ښځه نه ده او څه ساتنې نه دي، خو د لیبیا څخه مور راغلته په ټوله محکومه مور ده. نو دا هڅه دي چې زه نه پوهیږم په دو باندې د کوم منفي خبرې مثال دلته راویلو، ځکه چې دا سراسر منفي ده او دا سراسر یو مسئله ده چې څه چې ایان دی عاجت څه دی بیان ته، خو دا خو یو څه ایان دی چې څه دی بد بد دی غټ غټ دی وړ وړ دی. څه دا نر هیڅ توقیز نه لري، دواړه انسانان دي او باید دا دواړه هغه ټول روډګر چې پیدا کړي دي مساوي حقوق. دا هلته هدا قلم ټولنه کې د زیست مسله یم، ادا د انتخاب مسله یم، د ژوند مسله یم، د ټولو کې یو مسایو خبر لري. اما متاسفانه چې د موږ ټولنه او فرهنګ او کلتور ولر په تاسو سیمو کې د ته ډیر ارزښت لري چې کورنۍ کې باید حتمان موږ د ماشوم تکسته وکړو، باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او زیږي. دا مسایل متاسفانه په افغانستان کې ډیر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږی یو بیا هم په دوه مسله باندې ډېر تام دی. نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دوه مسایلو باندې بحث ونکړو.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي ورځو. زموږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوه دي. اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د ښاغلي قاری صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب، وخت په خیر، مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده؟
عمل خور کې سلامونه مې قبول کړه. سلام علیکم تاسو ته، تاسو څنګه کوي؟ تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم
السلام. یو خو خوري کې د اسلام د اړه دا موضوع چې په خار دی او بل موږ څه شي نه وړ دودونو او فرهنګو د خرافات او ریواجه چې په افغانستان کې وجود لري، د قرونو څخه وجود لري، په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دی. زه دا یو اړه اعتراضم خبره دا ده چې دا کارونه چې کی یو خوري کې بعض خلک د مسکنات ادا کار کوي چې پرځن غربت وي، فقر وي، اقتصاد ضعیف وي، مشکلات وي، نو خلک د خپل نوري په کم سیم کې ودی یا په سیمته د بلاغت رسیدلی خو ما پښتن نه جنې کوي. زه وایم که مسکنات وي باید دا کارونه شي، کچیر یو سړی خپل د لور سره پښتن نه کوي دا خپل معنا د دې لري چې خپل پزان کې د اصلاحات نه راځي، شریعت نه دی تسلیم شوی. د دې پښتنه کده نشته نه کولای پرځم باید د انجلی د مور سره میړه یا پلار د انجلی د مور سره رابطه ونیسي، د انجلی د مور سره پښتنه وکړي چې آیا د مور لور او عادت آماده ده کنه، یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی، د دې پر وړ برابر دی کنه، د دې خوښته کنه. نو دا پښتنه باید وشي. نو چون چې دا پښتنې خرافات او ریواجات هم سره کړی دي، چې د په بد کې ورکول، چې د په نایوان په شکل خرڅول یا په کم سیم کې ودول، یا پردن دغه شدي چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوهیږي، نه د میړه په قدر پوهیږي، نه خپل د خواشو د خسر په قدر پوهیږي، نه ټولنې په قدر پوهیږي. بیا چې دا په دا کم سیم کې ودیږي، بیا د اولادونه راوړي سالم ماشوم او جامع ته نه شو وړاندې کولای، ولې دا خپل سالم نه ده. نو او بل خبر دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې ښځې چې د ازدواج په باره کې راځي پښتنه نه کیږي، دا خپل پر خوشونت په دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د علالې دوه ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه ګونګه د ایست نه وایي. ما نظر دا دی، لن نظر می دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو. مرسته دا چې میړه د ښځې سره، ښځه خپل د لور سره، او دا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي، د لویانو مسؤلیت چې ادا کړي، او کچېری دا د دې سرغړونه کېږي دا د نظام مسؤلیت هم جوړیږي، باید داسې کسان مجازات شي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ورځو. زموږ بل اورېدونکي اغلې زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه اغلې زهرا، وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی. مهرباني اغلې زهرا، ساسو وزشته.
بله، ما میخوایم د دې موضوع ته نظر مبو کوم، که درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم واقعا خواهیم هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه به خصوص خانم ها را از حقوقشان رادیو هست، به خصوص رادیو شما است، رادیو آزادی که شما خیلی از ازدواج اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم، ما شاید از این بودیم دخترای را که نامزد میکنن خانواده هاشون هستن، از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا ما پرسان کرد یا پسر باشه دختر، میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین، نمیفهمم که تجربه ندارین، قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمایشان ایدا کرده به دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته، من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم. دیگه امیدوارستم که به این وضعیت توجه شده. دیگه بسیار تشکر که بر ما وقت دادین، دیگه میبختین از این که من پشتو صحبت کرده نمیتونم، اما میفهمم یک کم تو دیگه من یعنی داری صحبت کردم.
ډیر زه تمنه نخ وخت لري ورزخ خپل درنو ملمنو ته پورستې کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بلخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې بیت تغلاري چاره وکړول شي.
د حلار د فرد خنولي به ټولنی پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو وینیتونو په دغه ټوله کې د عامه پوهاوی ته ډیر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول، پدې خاطر چې موږ یو جنگ دفلی ملک هم یو و دغه ته کافی توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناستي فردن په چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېره توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناستي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق حقوقو وروپروي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسأله تر ډېره حده پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندوی سي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بلخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبری د پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې د کار وشي؟
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی ده، د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو که د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې د جبري ودونو مخنیوی کېدی شي. خو عامه پوهاوی د ټولو خلکو چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې، کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم و رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم و رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول ول زیات اوس نو دا په ټولنه کې تر ټولو خرج دي خلکو ته دا خبره ورسیږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیوي علوم دی که د ژوند ده، یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیات مننه. هغه له بهرام پروسې کې یو دقه واخله ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کې چې حل راڅه ده.
ډېره زیات مننه. د حل لار مسؤلیت دولتونو دی، تاسو کوم نړۍ ته ځیر شئ، نړۍ کې په مخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیق دی. که یو نظام اساسی قانون ولیدی او په اساسی قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوی وي او قانون تطبیق شي، د قانون د لارې خلق دوتا متوجه شي، د فکر کوم دا مشکل حل کیږي چې څوک خلق په نظام کې ځان ونویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي، د فکر کوم دا ناخواله ضرورت
لري. ډیره زیاته مننه ژوندۍ صدرانو مینمالو او دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکاو. تر بیا خبرونه ښه چری.
Oh,